کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
جوړ په خیر غرمه په خیر تاسو د رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري خبرونه په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړي دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب کوي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش څانګې خراسان وروستۍ انتحاري حملې هم خندلې دي او د تاوتریخوالي وحشتناکه بېلګې پللې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تېر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوو فرمانونو کې نجونې له پوهنتونی زده کړو او ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راوګرځولې. د ناروې د کډوالو شورا سیکرتر جنرال یان اکلند وایي کندهار ته یې پرونی سفر د خرابې هوا له کبله لغوه شوی دی. اکلند د کابل هوایي ډګر کې له خپل انځور سره یو ځای په ټویټر لیکلی دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی او علماو شورا ورته منتظر و. نوموړي لیکلي دوی غوښتنه کوي چې د نوو فرمانونو له لارې بیرته د نجونو او ښځو تعلیم او کار ته اجازه ورکړل شي څو په غیر دولتي سازمانونو کې دوی کار وکړي او دغه سازمانونه افغانستان سره خپلې مرستې بیرته پیل کړي. هغه ویلي دي په دې برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ناروې د کډوالو شورا چې ځان خپلواکه خیریه موسسه بولي تېرو شلو کلونو کې د طالبان تر واک لاندې سیمو کې هم فعالیت کاوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي عمل بلي. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې د څرګندونې کړې دي.
افغانستان کې ښځې د حجاب سره سره پانتونو او ښوونځیو ته نه دي پریښودل شوي. موږ دغه مسله غیر انساني او غیر اسلامي بولو. زموږ په دین کې داسې څه نشته. نجونې باید درسونو ته پریښودل شي. اسلام داسې څه نه مني او دغه خبره هیڅ د توجیه وړ نه ده. برعکس، اسلام ویلي چې له زانګو تر ګوره زده کړې
وکړئ.
تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ سازمان هم د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپلو معاشونو د زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په خاطر مظاهره وکړه. د بورو په ښار کې د زچن د مسو کان یو چینایي شرکت ته په قرارداد نیولی دی. د دغه کان په لسګونو کارګرانو په دغه مظاهرو کې ګډون وکړ او له چینایي شرکت څخه یې وغوښتل چې د سربستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. ګوران نیکولیک چې د زچن په کان کې کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو کارګرانو نوملړ چمتو شوی دی او نورستي متعلق ډول شوی دی. شدې کار سره کارګرانو کې ویره پیدا شوې ده. زچن مستر اوسه د کارګرانو د غوښتنو او لیس پاړه د ازادي راډیو پښتونه ته سواب نه دی ولی. او د افغانستان د کرکټ وتلو ستورو د استرالیا د کرکټ بورډ هغه پریکړې ته خبرګون ښودلې چې له دوی سره یې لوبې لغوه کړې دي. راشد خان خپل خبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې نهیلي ایو په زغرده یې متاثره کړې ده. نوموړي ویلي چې د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي افغانستان سره لوبې وکړي. دوی به هم د استرالیا د کرکټ لیګ کې د خپل راتلونکو لوبو په اړه له سره غور وکړي. بل افغان لوبغاړي او پخوانی لوبډل مشر محمد نبی هم د استرالیا د حکومت د پریکړه غندلې او ویلي دي سیاست او لوبي باید سره جلا شي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. امریکا یو ځل بیا نیوکه کړې ده چې طالبانو په دوحه کې خپلې کړې ژمنې د امریکا او افغانانو سره نه دي عملي کړې. په چې ولې امریکا د طالبانو سره ټکې دي وړاندې خبرونه کې فراپور امریکا کې درته وایي. په کابل کې د ایمرجنسي روغتون وایي چې په تېرو 2023 کال کې شاوخوا 13,000 ټپیانو درملنه کړې ده چې ټول یې د جګړو له کبله ټپیان شوي وو. لاندې خبرونه کې موږ له هغو قربانیانو سره خبرې کړې دي چې په دې روغتون کې درملنه شوې ده. د زده کړو محرومې شوې نجونې وایي د طالبانو جګړه یوازې د ښځو لپاره ده.
د طالبانو پر اتاق سره د ښځینه وو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شول او داسې انګېرل کېږي چې د اسلامي امارت حکومت هغه شل کلنه جګړه یوازې د ښځو سره د مقابلې لپاره جوړه شوې وه او د هغوی د پرې کوله.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپلو خلکو سره یې کړي دي. د وزارت چارواکي اوس څنډنې کوي چې له طالبانو به د هغه څه حساب واخلي چې دوی یې له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د داعش خراسان څانګې وروستۍ انتحاري حملې هم غندلې دي او د تاوتریخوالي او شتناکه بېلګې بللې ده. جزئیات په دومې صحیح ملنور.
د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا د افغانانو او نړیوالې ټولنې پر وړاندې د طالبانو پر روان سیاست سخت نیوکه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون یو خبري غونډه کې طالبان له دې عمله وغندل چې د افغانانو ازادي او فرصتونه یې تروړلې دي.
موږ دا واقعیت نه دی پټ کړی چې د طالبانو کړنې ناسمې او د هغوی ژمنو سره په تضاد کې دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي او تر ټولو مهمې هغه ژمنې دي چې دوی له افغانانو سره کړي دي.
طالبان واک تل رسیدو وړاندې په دوحه کې ژمنه کړې وه چې د افغانانو هر ډول حقونه په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د زده کړو، کار، سیاست او نورو ټولنیزو برخو کې د هغو د فعالیت پر وړاندې به هیڅ ډول خنډ نه جوړوي. خو قدرت ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دوی دا ټولې ژمنې ماتې کړې او د افغان نجونو او ښځو په زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو یې پراخ محدودیتونه او بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو له دې وړاندې تل ویلي په افغانستان کې د افغانانو هر ډول حقونه خوندي دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس بیا د افغانانو پر وړاندې د طالبانو روان سیاست له خپلو بنسټیزو حقونو، ازادیو او فرصتونو د افغانانو محرومول بولي. هغه زیاتوي متحده ایالات به له طالبانو د هغه څه حساب واخلي چې دوی له افغانانو سره کوي. مګر پرایس په دې اړه چې دا حساب غوښتنه به څه ډول وي جزئیات ور نه کړل. مودا وړاندې د طالبانو لخوا په نادولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو په کار د بندیز د پریکړې په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو دوی له افغانستان سره د ستر بشري مرسته کوونکي هیواد په توګه په داسې لارو چارو غور کوي چې پر مټې وکولی شي یو پیاوړی اصولي دریځ خپل کړي. همدا ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون د بهرنیو چارو وزارت په دروازه کې د داعش خراسان څانګې انتحاري حمله وغندل او یو ځل بیا یې له افغانانو سره د خپلې همکارۍ دوام ته اشاره وکړه او زیاته یې کړه په افغانستان کې د متحده ایالاتو ماموریت پای ته نه دی رسیدلی. هغه وویل دوی له افغان ولس سره پراخې ژمنې لري او له هرې لارې کولی شي چې دا ژمنې عملي کړي. متحده ایالات داسې مال افغانانو سره د خپلو ژمنو د عملي کېدو خبره کوي چې د مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د مخکینی جمهوري نظام د سقوط لامل په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه بللې ده.
راپور کې مو واورېدل چې امریکا یو ځل بیا طالبان تورن کړي دي چې له نړۍ سره یې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د طالبانو له لورې شوې ژمنې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. خو دا چې طالبان ولې د نړۍ فشارونو ته غاړه نه کوي زموږ همکار محمد خطر پردیس د دغه پوښتنې د امریکې په سر کې د تیر جمهوري نظام د امنیت شورا له سلاکار کبیر حق مل نه کړي ده.
اصلا د امریکا او د طالبانو ترمنځ توافق د یو لنډمهالي داسې تعامل په هیڅ چې افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره کړي. د دې توافق هیڅ راتلونکی نه وسنجول سوی او هر هغه څه چې پاکستان د طالبانو په نمایندګۍ یا هم طالبانو د پاکستان په لمسون سره امریکا ته ویلو هماغه دلیل وګرځول سو. د لاند محل لپاره امریکا په دې باندې قناعت وکړ او دغه توافق تر سره سو. لومړی سره افغان دولت او ټول افغانانو ویل چې دا یو کاواک تړون ده. هر هغه څه چې د دوی ترمنځ ویل سوی دي هغه دوام او بقا نسی موندلی. امریکا په دې تړون کې دوه برخې ځای کړې وي. یو هغه ښکارا برخه ده چې موږ یې د دوه د تړون په توګه پیژنو او رسنیو ته راوتلې ده. په دې باندې امریکا ډیر زیات تاکید خصوصا د افغانانو د خیر او فلاح په برخه کې نه ده کړی که تړون هم ولولې. یوازې هغه څه چې امریکا ډیر ورنه په تشویش کې و او لا هم ترې نه ویره لري هغه امنیتي موضوعات وو. مثلا طالبان به ترهګرو ته ځای نه ورکوي، طالبان به د ترهګرو ډلو پر وړاندې اقدام کوي، طالبان به دا کوي، طالبان به هغه کوي. اما غیر معقولانه دلته ده چې طالبان خپل تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د خپل تورستان دي. څنګه تاسو لیو تورست نه دي توقع کوي چې هغه د نورو تورستانو تر څنګ نه دريږي یا دغه نه حمایت کوي؟
بلې ډیر مننه حکمل صاحب. ولې طالبان د امریکا او نورو هیوادونو فشارونو ته غاړه نه کوي تاسو په نظر؟
هغه ډول چې په کار ده هغه ډول فشار موجود نه ده. طالبان له یو شي نه چې خصه یې ډارېدلی سي هغه لواک دي لري کېدو موضوع ده. نور یوازې چې د دوی پلاس کې حکومت وي هیڅ ډول فشار پر دوی باندې اثر نشي کولای ځکه چې دوی ته zarar نه رسیږي. هر هغه فشار چې نن د طالب په نامو پر افغانانو باندې واردېږي دغه zarar عام ولست رسیږي او عام ولست سره طالبانو تیر شل کاله مکمل دښمنی وکړله. نن یې کله فقر او لوږې سره مخامخ کړی، نن یې کله بېماشۍ او بېکارۍ سره مخامخ کړی. پرون یې انتحاري بریدونه او ټولیز بریدونه ورباندې کول. د ورځې 200-250 افغانان په منظم ډول سره وژل. یعنې د طالبانو پر سر باندې فشار هغه فشار ته ویل کېږي چې خپله طالب ووهي، وی زپې، وی وژنې، لواک نه لري کې. له دې ورهاخوا هیڅ ډول فشار پر طالبانو باندې تاثیر نه کوي. د سفر بندیزونه، مالی بندیزونه، هر هغه څه چې تر هغه وخت پورې طالبان په افغانستان کې په واکه ساتي هغه پر طالبانو په هیڅ ډول اثر نشي کولای.
حکمل صاحب، له نړۍ سره د طالبانو دغه ډول تعامل په ځانګړي ډول د افغانانو په ژوند باندې څه تاثیر یا څه اغیز پرېښودلی شي؟
بله، د طالب موجودیت د افغانانو لپاره یو آفت ده. په تیرو 20 کلونو کې هم طالب د افغانانو لپاره آفت و، ځکه افغانان یې وژل. له تیرو 2 کلونو راهیسې هم طالب د افغانانو لپاره آفت، ځکه د افغانانو پر وړاندې د دنیا لارې هم تړلې دي، د ډوډۍ لارې هم تړلې دي، د پرمختګ لارې هم تړلې دي. نړۍ متاسفانه نن افغانستان د طالب لوري پیژني او هر هغه تعامل چې له طالب سره کوي هغه افغانستان سره هم کوي. خو متوجه دي ته نه ده چې په افغانستان کې یوازې طالبان نه دي، په افغانستان کې میلیونونه خلک دي. په افغانستان کې ماشومان دي، ښځې دي، سپینګری دي، ناروغان دي. متاسفانه موږ ټول افغانان د طالب د بد رویه، بد سابقې او د طالب د سرزوری او د جګړو او د وحشتونو عمل دغه حالت سره مخسب یو او متاسفانه دغه پور پرې کوو.
همکار می خاطر پردیس و چې د تیر جمهوری نظام د امنیت شورا له سلاحکار کبیر حقمل سره د امریکا د هغو غوښتنو په اړه خبرې کولې چې دوی ویل طالبانو خپل ژمنې نه دي پلي کړې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1000 او 15090 مندل شي.
ایمرجنسی روختون وای په 2020 کال کې په کابل کې د شاوخوا 13000 ټپیانو درملنه کړې ده چې 99 سلنې په جګړو او چاودنو کې ټپیان شوی. تفصیل په دې راپور کې وره. فاطمه د کابل په لویدیس کې د میسان فاطمه په کاج ښوونیز مرکز برید کې ټپي شوې او په ایمرجنسي روغتون کې تر درملنې لاندې وه. نوموړی چې د دغه مرکز د کوونکې وه، ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې د بدن په ډېره برخه ټپي شوې وه.
زه یوه له هغو ټپیانو څخه یم چې ایمرجنسي روغتون ته بیول شوی وم. ما دوه عملیاتونه وکړل. زما پښه، لاس او د سر دوه برخې مې ژوبلې شوې وې او د غوږ پرده مې هم شکېدلې وه چې افغانستان کې درملنه ونه شوه او د درملنې لپاره پاکستان ته راغلم.
فاطمه وایي اوس د غوږ پردې د درملنې لپاره په پاکستان کې ده، خو تر اوسه یې درملنه نه ده شوې او غږ نشي اورېدلی. په ورته وخت کې د کابل یو بل اوسیدونکی محمد ناصر وایي چې تیر میلادي کال د دوی لپاره ښه کال نه و او ترې د کابل په یوه امنیتي پیښه کې ټپي شوی دی.
تیر کال د کابل ښار په یوه امنیتي پیښه کې مې تر ټپي شو. موږ د درملنې لپاره ایمرجنسي روغتون ته یووړ. دا زموږ د هیواد حالت دی. هر ورځ ځانمرګي بریدونه او چاودنې کېږي. بې وزله خلک د اولادونو نفقې لپاره له کورونه وځي او له داسې پیښو سره مخ کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان ایمرجنسي روغتون په یو راپور کې ویلي چې یوازې په 2020 کال کې په کابل کې د 2800 ټپیانو درملنه کړې چې 99 سلنه یې د مرمیو، چاودنو او چړو له امله ټپیان شوي دي. ایمرجنسي روغتون چې تر ډېره د جګړې او شخړو د قربانیانو درملنه کوي وایي چې په 2020 کال کې 4500 جراحي عملیاتونه ترسره کړي دي. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل کلینی راپور کې ویلي چې د داعش خراسان څانګې په 2020 کال کې پر هزارګانو د بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی چې په ترڅ کې یې څه باندې 700 کسان وژل شوي او یا هم ټپیان شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغو بریدونو کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې د مزار شریف ښار د سیدوکان سیمې پر یوه جومات په برید کې
کې یو دیش کسان وژل شوي او واتیا نور ټپیان شوي وه. د کابل په لویدیځ کې د کچ پر ښوونیز مرکز برید کې 350 تنه وژل شوي او سل نور ټپیان شوي وه. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي د خطر سره مخ خلکو ته د امنیت په برابرولو او ژوندي پاتې شویو او زیانمنو کورنیو ته د مرستو په رسولو کې د طالبانو پاتې راتلل د بریدونو زیانونه نور هم زیات کړي دي. په 2022 کال کې ځینې بریدونه په ځانګړي ډول د کچ پر تعلیمي مرکز برید له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شو. د جګړو او چاودنو د تلفاتو د احصایې په داسې حال کې خپرېږي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخې ته ځانمرګی برید وشو چې د وژل شویو او ټپیانو شمېر یې لا دقیق نه دی معلوم. د راپورونو له مخې د دغه برید ډېری قربانیان ملکي وګړي دي. د دغه برید مسؤلیت هم د داعش خراسان څانګې په غاړه اخیستی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا د جګړې سخت پړاو پیل شوی دی. بل لور ته یوه روسي چارواکي خبرداری ورکړی دی چې ښایي بیلاروس هم د اوکراین په جګړه کې داخل شي. احمد شیبر سره په سټډیو کې دی. ستړي مشې، تاسې که د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړئ.
مننه. کور ودان د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال نن وویل تیر شپه د سولیدار په ښارګوټي کې سخته جګړه روانه وه. دا ښارګوټي چې د مالک کان پکې دی د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې پروت دی. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال هینا مالیار په ټلګرام کې لیکلی دی په سولیدار کې تیر شپه د جګړې ډګر تود و او جګړه روانه وه. د دې په وینا دښمن تقریبا خپل ټول اصلي قوت د دونیسک خواته متوجه کړی دی او دلته سخت هجومي عملیات روان کړي دي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې اوکراینی پوځیان په مړانه دفاع کوي او دې دا خبرداری هم ورکړ چې دا جګړه د جګړې هغه سخته مرحله ده. خو هینا مالیار ټینګار وکړ چې اوکراین به بریالی کیږي. بل لور ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي نن ویل چې بیلاروس شاید د اوکراین په جګړه کې شکیل شي که چیرته کیف برید پرې وکړي. رویټرز څرګندوي چې روسیې پروسه شکل د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د برید په پیل کې د بیلاروس له خاورې څخه هم استفاده وکړه او د اکتوبر له میاشتې راهیسې په بیلاروس کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړي او هلته یې څو ځله ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي دي. روسیه او بیلاروس یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې دا دوه هیوادونه پوځي همکاري زیاتوي. دې تړون دا اندېښنې پیدا کړي دي چې ماسکو شایي له خپل ډېر نږدې متحد څخه استفاده وکړي او د شمال له لورې پر اوکراین نوی برید وکړي. رویټرز اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي الکسی پولشچوک په وینا وایي چې روسیې له بیلاروس سره داسې پوځي تمرینات ترسره کړي چې څرنګه د جګړې د پراختیا مخنیوی کیدای شي. خو پولشچوک خبرداری ورکړ چې بیلاروس به هم د جګړې ته داخل شي که چیرته اوکراین د بیلاروس یا د روسیې د خاورې کومه برخه لاندې کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې هیواد یې باید له بیلاروس سره سرحد ته ډېر متوجه وي او چمتو وي. خو زیلنسکي وویل چې تر اوسه یې د خپل دې ګاونډي له لورې یوازې سخت بیانونه اوري دلیدی نور تحرک ندیلی دلی.
لخبرونو ور آخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو نړیوالو رسنیو او ورځپاڼو په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته په وروستي خونړي برید لیکنې کړي چې د مامورینو د رخصتیو پر مهال وشو. له برېټانیا خبرېدونکي انډیپېنډنټ ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له خولې ویلي دي چې په دې ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شل ملکیان وژل شوي دي. ورځپاڼې زیاته کړې ده چې د دې برید پړه د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. انډیپېنډنټ وړاندې لیکي کله چې په 2020 کال کې طالبان پر کابل واکمن شول، داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د طالبانو سره په مستقیم ټکر کې راغلې ده او په دې هیواد کې خپلو خونړیو بریدونو ته زور ورکړی دی چې تر ډیری هدف د طالبانو ګزمی او د افغانستان شیعه وګړي دي. ورځپاڼې د جنوري په لومړۍ نیټه د طالبانو د تلاشۍ پر پوستا یو برید ته اشاره کړې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. همدارنګه په ډسمبر میاشت کې د داعش ډلې په کابل کې د چینایانو د استوګنې پر یو هوټل هم د برید پړه منلې وه. له لندن بلې خبرېدونکي ورسپانې شرق الاسود چې د منځني ختیځ حالات ساري، بیا په کابل کې د پنجشنبې د ورځې برید په نوې پیل شوي 2023 میلادي کال کې په دې ښار کې دویم لوی خونړی برید ګڼي او زیاته کړې ده چې دا برید د نړۍ ګڼو هیوادونو غندلی دی. ورسپانې په دې لړ کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت غندنې ته اشاره کړې ده چې پکې ویلي ریاض د تاوتریخوالي، ترهګرۍ او سخت دریځۍ ټولې بڼې غندي. د دوهنې اوس په نوم له قطر خبرېدونکي وي آنلاین ویبپاڼې بیا په دې اړه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غندنې بیان راخیستی چې ویلي دي قطر د تاوتریخوالي او ترهګرۍ هغه که د هرې انګیزې او دلیل له مخې وي ارادوي. دې خبرونې هم په کابل کې وروستیو پرله پسې بریدونو ته چې د ډېرو پړی د داعش وسلوالو ډلې پر غاړه اخیستي اشاره کړې ده. وایي چې وروسته له هغې چې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شول، په پلازمېنه کابل کې بریدونو دوام درلود چې وروستی یې د بهرنیو چارو د وزارت د ودانۍ مخې ته رامنځته شوی او ګڼ افغانان یې مړه او ژوبل کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې داسې قوانین او سیاستونه تحمیل کړي دي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقونو بې برخې کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان وایي له هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، دوی داسې قوانین او پالیسۍ تحمیل کړي چې په پراخه کچه ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړو، کار، بیان او سفر له حقه بې برخه کړي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپل کلني راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د سخت دریځو قوانینو پلي کولو د دوی په ټولو حقونو لکه د ژوند کولو، معیشت، سرپنا، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي، خوړو او اوبو باندې اغیز کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو په حکومت کې ښځو ته د قضا یا هم ملکي برخه په ګډون ښځو ته په لوړه کچه د کار کولو اجازه نه ده ورکړ شوې او د دې تر څنګ یې ښځې له محرم پرته له سفر کولو منع کړي او د طالبانو قوانینو کې ښځې یوازې له کوره هم نشي وتلی. د بشري حقونو د څار سازمان دا هم ویلي چې طالبانو ټول ښځې حتی په ټلویزیونو کې هم ښځینه خبریالانې مخ پټولو ته اړ کړي دي. دا یې هم زیاته کړي چې طالبانو د لاریون کوونکو ښځو د جلا کولو لپاره هم له حد وتلي زور زیاتی څخه کار اخیستی. لاریون کوونکي نجونې یا هم د دوی د کورنۍ غړي په خپل سر بندیانې کړي او وهلې هم دي. طالبانو چارواکو د بشري حقونو د څار د سازمان د دغه راپور په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې د ښځو د حقونو د نقص په اړه ویلي و چې دا د افغانستان کورنۍ موضوع ده او دوی ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي. دا په داسې حال کې دی چې په ښځو باندې د طالبانو د محدودیتونو په اړه افغان ښځې وایي داسې ښکاري چې د طالبانو شل کلنه جګړه یوازې ښځو سره د مبارزې لپاره وه او بله موخه یې نه درلوده. د پوهنتون استاده محموده تقوا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د طالبانو پر راتګ سره د ښځینه وو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شول او داسې انګېرل کېږي چې د اسلامي امارات حکومت هغه شلکل نه جګړه یوازې د ښځو سره د مقابلې لپاره جوړه شوې و او د هغوی د پرې کوله. په هر صورت دغه مشکلات دي چې د ښځو په وړاندې دي او نه یوازې دغه مشکلات ښځې ځپلې دي، بلکې د ښځو کورنیو ته ټول ټولنې ته دغه هغه ضرر ورسېږي.
د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر OCHA په خپل ټویټر پاڼه لیکي چې د جنسیتي نابرابرۍ له امله افغانستان د ښځو او نجونو په برخه کې تر ټولو په بد هیواد بدل شوی. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دغه راپور د چمتو کولو پر ځای باید نړیواله ټولنه د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو د ښکاره سرغړونو پر تراو ژر تر ژره اقدام وکړي. مدني فعاله ترنم سعیدي د طالبانو لخوا پر ښځو د لګېدلي بندیزونو په اړه ازادي راډیو ته وویل ښځې ورځ تر ورځ له خپلو حقونو بې برخې کیږي او په تیاره او په بې برخلیک چاپریال کې ژوند کوي.
تمامی حق و حقوق انسانی شهروندی و مدنی
توی دخز رول انسانی مدنی و در جوان کول و حقونه تر پخولنده کری او افغانستانی پیوداسی تو سخ بدل کری چی خلق پاسانی پی که سان شیخیستلی سخوشینیم چه در دغو طول و کلون و پرارانده یوازی گزارشون جوری نوره چپ چپ تیاده هیت کم اقدام نشته. مگریو چه در طالبان در کلون و پرا جدی اقدامو شی و طالبان لافغانستان وویستل شی
طالبان را از افغانستان بیرون کنن.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو په ژوند سخت محدودیتونه لګېدلي دي چې تر ټولو وروسته یې دوی له لوړو زده کړو او په نادولتي موسسو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان د 2022 کال په کلنی راپور کې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنو، جبري ورکولو، لبړونو او جنگي جرمونو په اړه هم خبرې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بشری حقونو د څار سازمان د 2022 کال په کلنی راپور کې ویلي چې طالبانو د پخواني حکومت چارواکي او د امنیتي ځواکونو کارکوونکي وژلي او یا یې هم نادرکه کړي دي. د دغه راپور پر بنسټ طالبانو خلک د داعش ډلې د خراسان څانګې د غړیتوب په تور په صحرایي محکمه کې اعدام کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ پور شو ویل شوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د 2022 کال د اګست په میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د طالبانو د ځواکونو لخوا د خلکو د وژلو یا ورکېدو ګڼې پیښې پکې په ګوته شوي چې د 2021 کال له اګست میاشتې څخه را په دې خوا ترسره شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا تل ممکنه نه ده چې تشخیص شي وژل شوي کسان د حکومت پخواني کارکوونکي او که د داعش ډلې احتمالي غړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د تېر کال په اوږدو کې د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې احتمالي غړي او پخواني امنیتي افسران او پلویان یې له محاکمې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو پخوانی پوځي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم اخیستل شي ادعا کوي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زما په کوري چاپه واچوله، بویتلم، د پښو نوکانې راته وویستل، په درو یې دومره ووهلم چې اوس هم نشم ګرځېدلی. د ملا مرۍ مې تورې شوې دي، د زنګانه سترګه مې بې ځایه شوې وه، اوس هم سم په لاره نشم تلی. یوه یا یوه نیمه میاشت کېږي چې خوشې کړی یم. د څارنې په وخت کې ډېر ووهلم. زه ورزش کاروم چې دومره وهل مې وزغمل، که نه اوس به ختم وم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دغه پخواني عسکر د ادعا او د بشري حقونو د څار سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځوابونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویاندانو تر دې مخکې د پخوانیو پوځیانو د ربړونې او وژلو ادعاوې رد کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د پخواني جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت د جنرال محمد ابراهیم جهادیار خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې نوموړی د اکتوبر په 28 د طالبانو لخوا نیول شوی او د چهارشنبې په ورځ وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت دغه ادعا رد کړه. د بشري حقونو د څار سازمان د روان کال د غبرګولۍ په نیمایي کې په یوه بل راپور کې د افغانستان په ختیځ کې طالبان د یو شمېر خلکو په اعدامولو او نادرکه کولو تورن کړي دي.
اوس به مرشو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنا محمد خوند د هلمند د سنگین ولسوالی څخه د سرپاګی کیم. نو وروره زمرد د شپږ میاشتو ماشونه را کړی دي. په خاص په تزرې زمرد د کاله و سره شپږ ډیر زره کې نه پداس شپږ ډیر زره کې زمرد هم وروره اتل زره را کړی دي. اتل زره پاتې دي. نو زه په دواړو په خپل مایو به مو وروره د لوړو مقامات سره د نړیوالو سمو دا خوښ دي چې د زمرد مایوګینو ماشونه را یخ دي و ورده د خواري د زندګۍ نه یو. نو باید د طالبانو مشرانو کشران او د نړیوالو پرې زمرد غوړسیږي. وخت سلام په استلای.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وایم. زه دا غوښتنه لرم چې دا په هلمند ولایت کې دا کجکی پولیس والی کې دا سلام شبکې چې دی ډېری کمزوري دی او هیڅ کار نه کوي. انټرنیټ کار خو ګرسره نه جنې اکسته کیږي. د خبرو کار له ماسیو له لږ جنې اکسته کیږي. د لوړ پوړو چارواکو سره ټکنالوژي وزارت سمور دا غوښتنه کوو چې تر ټولو د هلمند ولایت کجکی پولیس والی کې د سلام شبکې کیفیت لوړ کړي. وسلام.
سلامونه باندې کیږي د نظر اړیو اړوندونکو کار کوونکو ته. نو میرویس اخلاقی د هلمند لشکرګاه شهر اوسیدونکو یم. نو د وزارت غوښتنه ده طالبان د مشرانو سره چې د شونډو مکتوبونو د اجازه ورکړي ځکه چې شونډو ته بهر بخښ کې مذاکرات او رقم معلومي اګه ډاکټرې اګه د پولیسو په ترن کې بهر بخښ کې مذاکرات ورته لرو. نو یې لمنه دیم دې ته ډېر متوجه اوسې. زمان څخه کار واخی زګه نړیواله موږ ته دیت نیولې ده. نو هیله من یم چې شو د شوزو حق بشپړ ورکړي. ډیر مننه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د خبرونې دویمې نیمې ته راورسېدو. په دې برخه کې د څه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. خو د دې خبرونې د پیلېدونو وړاندې به ورشو د افغانستان او د نړۍ وروستي او مهمو خبرونو ته. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو کړنې له هغو ژمنو سره په ټکر کې دي چې له نړیوالې ټولنې او له خپل خلکو سره یې کړې دي. د دې وزارت چارواکي ګوتڅندنه کوي چې له طالبانو سره به د هغه څه حساب وکړي چې دوی له افغانانو سره کوي. متحده ایالاتونو په کابل کې د دمشق خراسان څنګ یې وروستۍ انتحاري حمله هم غندلې ده او د تاوتریخوالي او شتناکه بېلګې منلې ده. امریکا په داسې حال کې طالبان په دوحه کې پر کړو ژمنه تورنوي چې د تیر میلادي کال دسمبر میاشت کې طالبانو په دوه فرمانونو کې نجونې له پوهنتون زده کړو او ښځې غیر دولتي ادارو کې لږ کار راوګرځولې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغان نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو بندیز غیر اسلامي او غیر اخلاقي عمل ده. ولسمشر اردوغان په انقره کې د بشري حقونو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې دغه څرګندونې کړې دي. د دې مخکې د اسلامي همکاریو سازمان هم د ښځو پر کار او زده کړو لګول شوي بندیزونه غیر اسلامي او اسلامي قانونو سرغړونه بللې وه. د سربیا په ختیځ کې د مسو د یو کان کارګرانو پرون د خپلو ماشومو زیاتوالو او د کار د شرایطو د ښه کولو په موخه مظاهره کړې وه. د بورا په ښار کې د زچن د مس کان یو چینی شرکت په قرارداد نیولی دی. دغه کان په سلګونو کارګرانو په دغه مظاهرو ګډون کړی وه او له چینی شرکت څخه یې وغوښتل چې د صبرستان د قوانینو او د سربي کارګرانو درناوی وکړي. او د افغانستان د کرکټ وتلې ستور د استرالیا د کرکټ بورډ د هغې پریکړې ته غبرګون ښودلې ده چې د دوی سره لوبې لغوه کړې دي. ارشد خان خپل غبرګون کې ویلي د استرالیا د پریکړې ناهیلي او په سپرده متاثره کړی دی. نوموړي ویلي که د استرالیا کرکټ بورډ نه غواړي له افغانستان سره لوبې وکړي، دی به هم د استرالیا په کرکټ لیګ کې د خپلو راتلونکو لوبو په اړه له سره خبر وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. کلسترول یا د وینې غوړ یو ډول ممډاوله مواد دی چې په عادي ډول د انسان په بدن کې موجود وي. دغه ماده په خپل ذات کې خطر نه لري او د انسان د بدن او اعضاو په وده کې مهم رول لري. د کلسترول خطر هغه مهال زیاتیږي چې د انسان په بدن کې د دغه ماده کچه ډیره شي. کله چې د کلسترول کچه ډیریږي، د انسان د زړه رګونه بندوي او په هر اندازه چې کچه لوړوي، په همغه اندازه د زړه د حمله او مرګ چانس ډیروي. په امریکا کې په هرو پنځو لویانو کې نږدې دوه تنه یې د وینې لوړ کلسترول لري. په افغانستان کې هم په لویو ښارونو کې چې فزیکي فعالیت کم دی، په لوړ کلسترول د اخته کسانو شمیر ډیر دی، خو د اخته کسانو کره شمیرې نشته. پوښتنې دا دي چې څنګه انسان د کلسترول په لوړې کچې اخته کیږي، کوم خواړه د دغې ستونزې لامل ګرځي، که د وینې کلسترول مو لوړیږي څنګه یې کنټرول کړو. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر ریاض الله عمر. ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ په پیل کې له تاسو نه واورو چې کلسترول یا د وینې غوړ په ساده الفاظو کې څه ډول معرفي کوي اوریدونکو ته.
السلام علیکم ورحمت الله. لومړی خو تاسو د رادیو لارې ټول وطنوالو ته خپل احترامات او نیکی هیلې وړاندې کوم. دویم دا په عمومي توګه که مونږ خبرې وکړو چې د وینې غوړ یا کلسترول څه شی دي، البته کلسترول دا د وینې د انسان دپاره یو مهم غذایي مواد دي چې د انسان وجود د نورمال فعالیت دپاره ورته اړتیا لري. البته خو که چېرته د خپل نورمال حد نه زیاتېږي، د انسان دپاره مضر هم ثابت کېدای شي. ولې نورمال اندازه د انسان د نورمالو د انسان د بدن د نورمالو وظایفو دپاره مهم او اړین دي. البته مختلفې نوع لري، خو مونږ باید اوریدونکو د پوهې دپاره باید په ساده توګه باندې تقسیم کو. یو دا نوع کلسترول دی چې هغه د وجود دپاره ډېر زیات مفید دي او د هغه کمښت چې ده هغه ځینې ناروغۍ رامنځته کوي شي، او ځینې کلسترول چې دي هغه د وجود دپاره بیا زیاتوالی مضر ده. البته نورمال اندازه د وجود دپاره مهمه ده، ولې که زیات شي هغه بیا د زړه او د رګونو ناروغي رامنځته کوي. البته که هغه زیاتېږي بیا د زړه او رګونو ناروغي رامنځته کوي.
ښه ډاکټر صاحب، دغه دوه ډولونه کې چې تاسو یادونه وکړه چې یو ډول یې ګټور دي د بدن لپاره او بل ډول یې چې زیاتېږي، نارمل ډول یې یا نارمل بڼه یې مشکل نه لري، اما زیاتوالی وجود ته ستونزه زیږوي. راځئ په دې خبرې وکړو چې دغه کلسترول د انسان په وجود کې لمخ کنه موجود وي او کنه خوراکي مواد یا نور مواد چې انسان روزمره وجود ته داخلي له غونه تولیدیږي.
بالکل، د کلسترول منابع د عموما دوه منابع دي. یو خپله بیرونی منابع د انسان له بیرون داخلي غذایی موادو په شکل باندې انسان خوري او بیا په کلمو کې هغه جذبیږي. یو خپله داخلي منابع دي چې هلته وجود خپله جوړوي، چې هغه مهم ارګان چې دا عضو چې ده هغه جګر ده، البته جګر یې جوړوي. نو یو اندازه کلسترول چې دي هغه د غذایي موادو له لارې اخیستل کېږي، او بعضې مواد چې دي بعضې اندازه د کلسترول هغه خپله جګر جوړوي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه کلسترول مواد له دوو سرچینو جوړیږي. تاسو ډېر ښه تشریح کړئ چې یو د یو ډول جوړېدو کې خوراکي مواد رول لري، او بل اتومات په خپل د انسان په بدن کې جوړیږي چې اتمان د بدن اړتیا ده ورته چې زیګر دغه مواد تولیدوي. کوم ډول مثلا خطرناک ثابت دل شي؟ آیا د بدن د نن تولیدونکي کلسترول د بدن نور برخو ته زیان اړوي، او کنه هغه چې انسان په مصنوعي ډول مثلا خواړه خوري او بیا په بدن کې کلسترول تولیدوي، د خطر له اړخه کومه بڼه مثلا خطرناک بللی شو؟
بالکل، ځینې غذایي مواد دي چې هغه خپله داسې کلسترول لري چې هغه موږ ته عموما مشبو شحنی مواد وایو. کنه چې هغه مشبو دي نو هغه وجود ته مضر دي نسبتا هغه شحنی مواد چې هغه غیر مشبو دي. نو که چېرته دغه مشبو شحنی مواد سړی زیات اخلي، نو د هغوی جذب د وینې د مضرو کلسترولو د زیاتوالي سبب ګرځي او ناروغۍ رامنځته کوي. خپله همدغه مضر کلسترول چې دی البته زیاتوالی کېدی چې خپله د جګر په واسطه هم زیات تولید کړي. یعنی دا دقیق نه ده چې هم کېدی چې هم داخلي منبع که خپل اندازې نه زیات استفاده شي مضر ثابت شي، او یا هم کله 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 په خپل وجود کې چې یا په ابتدایي شکل باندې ځینې امراض موجود وي، یا مثلا په ارثي شکل باندې جګر داسې مواد زیات جوړوي هغه کلسترول چې مضر دی هغه زیات جوړوي، هغه هم مضر ثابت کېدی شي. او یا هم ځینې ثانوي داسې ناروغۍ دي چې په هغه کې جګر زیات کلسترول جوړوي، مثلا شکر ده، یا د جاغور ناروغۍ دي، یا مثلا د ګردو ځینې ناروغۍ دي، یا د جګر ځینې ناروغۍ دي. په داسې حالت کې په وجود کې زیات مضر کلسترول جوړېږي. نو بل عموم دواړه مضر ثابت کېدای شي، هم خوراکي منبع چې ده او هم داخلي منابع.
بله ډاکټر صاحب، زه چې سټوډیو ته راتلم ځینې مقاله مې ولوستلې همدغه د کلسترول په اړه باندې. په افغانستان کې هم دغه پیښې بیخي زیاتې دي. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې دوه ډوله خوراکي مواد یا غوړ مواد دي چې انسان استفاده ترې کوي، یو ډول مشبو دي چې شمی مواد وجود ته داخله کیږي، یو ډول هم غیر مشبو. کولی سو په دې هم بیا د خبرې وکړو چې په ساده الفاظ ووایي چې مشبو شمی مواد په کوم کې دي او غیر مشبو په کوم کې دي، یعنی اوریدونکو لپاره یا د مجموع کې انسانانو لپاره کوم یو ګټور دي. خو ورځو یو اوریدونکو راخلو بیا به د بحث ادامه ورکړو. مهرباني، ستړي مشي. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم محترم اسد الله الدین صاحب، سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه نظر ملوال صاحب، ستړي مشي. زموږ خبرونه مو حتما تعقیب کړي دا مهرباني وکړي. تاسو څه نظر لرئ او کومه پوښتنه؟
نو دا نن کومه موضوع شه ده، دا ډیر دلچسپه او معلوماتي ده، په دې چې په ډاکټر صاحب کې دی ډیر معلومات ورکړي. خو دا ډاکټر صاحب نن ما دوه پوښتنه دي لاند ډول باندې. یو پوښتنه دا ده، هر هغه څوک چې دا کلسترول مثلا یا چې وینو غوړوالي کې دی مثلا داسې غوښه خوري چې په غوښه کې مثال غوړ یا مثلا شله یا وازګه داسې بعضې شیان ډېر استعمالوي، بیا که فکر هم وي هغه دې سړي هغه وجود هم ډېر غټ شي، په تګ راتګ کې ورته مشکلې ستونزې. نو د دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې په دې کې باید دوی څه کول پکار دي ورته، او بله پوښتنه مې دا ده چې په دې قسم ناروغۍ کې که چېرته یو سړی فزیکي فعالیت وکړي یا مثلا ورزش وکړي سپورت وکړي، دغه څومره ګټه لري او بوختیا چې دی ولري هغه څومره د دې لپاره مثبت اړخونه لري؟ دغه یوه پوښتنه مې ونور وخت را کول نو یوه نړۍ مننه.
کور مودان ډیر ډیر مننه زرملوال سب چاړي کومونی ولا بل اوریدون کې له واتس اپ واصل دی په دې له چاړي کې واصل شي غاګي و ورستلی مشي رختیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نوري
خیر السلام علیکم عبدالرحمن مننګرارنا
خ عبدالرحمن رو ستړی مشي تاسو د خبرونه پاړه سوای
زه په ډاکټر سره دا د پخنه کوم شي نورمال یا نه سمرا ده کنه نورمال نه ویني غوړ سمرا ده او کوم خورا کو نه سره مثال چې ټیټشي ویني غوړ یا نه کوم خورا کو نه سره ټیټیږي او صحیح دی ورزش مثال خو یو اندازه ده دلته مثال بعضی امکانات دي د ورزش بعضی نه سرقم یعنی سره ورزش وکړي چې ورزش سره کم شي او خوراکونو سره څنګه چل دی او بعضې دوایانی مثال چې سړی دوای وخلی ټیټیږي بیا سمه دوای بند کړي بیا وروسته جګیږي یعنی سړی څوک چې نورمال پاتې شي
ډېره مننه عبدالرحمن ورور سلامت اوسئ کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله اوریدونکو تاسو له ازادۍ راډیو نه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوریدلته اوریدونکو پر فیسبوک هم ځینې پوښتنې مطرح کړې دا به وروسته له ډاکټر صاحب نه وپوښتو ډاکټر صاحب راځئ چې اول د دغو اوریدونکو پوښتنې ځواب کړو بیا به هغه نورې پوښتنې هم شته بحث به ادامه ورکوو زرملوال صاحب اړیکه نیولې وه اول د غوښو د غوړو غوښو د خوراک په اړه پوښتنه درلودله او بلې فکر کوم دا پوښتنه درلوده چې فزیکي فعالیت او ورزش څومره ګټه رسوي د انسان وجود ته خصوصا هغه کسان چې لوړ کلسترول لري
بالکل درملوال صاحب ډېر ښه پوښتنه وکړې اوله پوښتنه دا و چې د وینې غوړ هغه خلکو کې چې هغه د غوښې حیواناتو غوښې خوري مثلا غوښې خوري او د سر یو ځای د غواز د مور سره خوري دغه کسان چې وینې غوړ لري باید څه کول پکار دي نو د دې پوښتنې د ځواب لپاره لمړی باید راځو چې مخکې پوښتنه ته چې دا مشبو غوړ په کومو غذایی موادو کې زیات دي نو دا یو پوښتنه به یو اندازه ښه ځواب شي عموما ټول هغه غوړ چې هغه حیواني منشا ولري مثلا غوښه سره یو ځای وي لکه د حیواناتو غوښه او د وازد دي دا عموما ټول مشبو غوړ لري مثلا د وړو مال غوښه کې غټ مال غوښه دا اکثره اندازه زیاته شحمی مواد لري او دا مشبو دي دا د وجود لپاره ډیر مضر دي اندرنګ ځینې هغه چې غوښه چې هغه نسبتا دی هغه غوړ غیر مشبو دي او ضرر کم ده هغه مثلا د چرګ غوښه چې هغه پینې غوښه ورته ویل شي یا هم د مایی غوښه چې هغه غیر مشبو غوړ لري البته مضر نه سي کېدلی اندرنګ شیدې چې دي هغه غیر مشبو غوړ لري هغه مضر نه سي کېدلی مضر نه دی اندازه خپل ټول هغه چې دی دا وچه میوه مثلا کوم البته چربی لري خو دا چربی ټول اکثریت دی مشبو شحمی مواد نه لري البته غیر مشبو دي او انسان لپاره کوم ضرر نه لري په غوړیو کې دا کورونو کې چې استفاده کیږي عموما کا غوړیو تر شو هغه غوړی چې تیل په بڼه باندې وي او یا نباتي منشه ولري مثلا د جوارو وي یا د مونپلي وي یا د افتاب پرسته دی دغه نباتي منشه چې لري د ټول اکثریت غیر مشبو غوړی دی او د وجود لپاره ډیر ضرر نه لري او هغه غوړی چې هغه سخت وي غلیظ وي کلک وي د تیل په بڼه نه وي هغه اکثره د وجود لپاره ضرر ثابت کېږي چې اوس راځو د ورور د پښتنې ته چې هغه ویل چې دغه واز دی بالکل هغه خلک چې د وینې غوړ لري وزن زیات وي یا د زړه د رګونو ناروغي ولري دوی خلک باید جدا د وازد خوړلو د حیواني غوښه سره اکثرا په ګډ شکل باندې چربي موجوده وي وازد موجوده وي باید د دې شنو زیات پرهیز وکړي دغه پښتنه دې د فزیکی فعالیت البته دوی کوي چې د نباتي غوړونو استفاده وکړي هغه هم په خپل کافي اندازه باندې ضرر به ډیر کم وي فزیکی فعالیت په اړه باندې د پښتنه کوله بالکل د وینې د غوړو یو تدوی پلان چې دا هغه انسان د لپاره فزیکی فعالیت د چې باید فزیکی فعالیت ترسره کړي البته فزیکی فعالیت باید هدا اقل په هفته کې د 150 دقیقو لپاره سره فزیکی فعالیت وکړي تر څو وینې غوړې راښکته شي چې هغه باید داسې فعالیت وي چې هغه ته د انرژي ضایع کړي دغه وینې غوړ چې دی دا د انرژي او منبع ده نو که سره دا کم واخلی او مصرف زیات کی نو وینې غوړ ته وینې کې خطر راځي نو مثلا خطي ز پیادروي چې دا 150 دقیقو د پر کسړی یو هفته کې او کې دا کفایت کوي او یا هم منډه وهل تیز فزیکی فعالیت د کاغذ سره د 50 دقیقو پر پسته کې او کې البته د وینې په غوړ په کموالي کې زیات کومک کوي
کور ودان ډاکټر صاحب عبدالرحمن ورور خمیره بني
بالکل بالکل عبدالرحمن پختنه ترازم عبدالرحمن ورورم دا پختنه کوي چې کوم خوراکونه سره جګیږي هغه مخکې ما ذکر کړه چې ته په خوراکونو کې داسې چربی موجوده ایش هم موجود دی چې هغه حیواني منبع لري نو دا زیات جوړیږي په زیات اندازه باندې اخیستل کیږي نو دا لوړیږي که چېرته په هغه خوراکونو کې چې ترکاري باب وي میوې وي او یا پروټیني مواد وي لکه لوبیا او نخود دا شوینه زیات وي نو په دې کې چربی کمه ده او د دې کې د وینې د غوړو لوړوالی چانس کم ده یا مثلا ما وویل کې هغه خلک چې شودې اخلي مثلا د وینې غوړ کې داسې زیات غوړ نه شي ولکه خپل قیماق خوري مسکه خوري یعنی غوړ خوري نو وینې چربی لوړیږي ورسره یا په غوړې کې ما وویل چې داسې غوړې چې په دې کې چغل تیل په بڼه باندې وي نو د وینې غوړ لوړوالی چانس کم ده بل په پښتنه دا و چې کوم ورزش نو ورزش په اړه کې موضوع چې تیز ورزش لکه لامبا ده یا فرکا منډه وهل دي چې ته پیژاوه د کوله پر پخته کې وسی کفایت کوي او یا هیڅ ورزش لکه پیاده روی چې دا یو 150 د کوله پر باید افته کې سره هغه چې کدی البته زیات کیږي او داسې ورزش چې هغه د انسان د خپل نورمال وزن نه زیات وزن ولري یعنی چاغوي او هغه خپل وزن کم کی نو دا ډیره بهتره ده ولیک چې ته سړی وزن نورمال وي هغه خپل دومره ورزش کفایت کوي بل یو مهم پوښتنه چې عبدالرحمن ورو کړه دا ویل چې دغه چربی کله د دوا سره خطر شي د دې د وخت کې بیا پر تطورت کیږي مثلا به تو کی مونږه غټ مشکل هم دا ده چې مونږه کله باید دغه ناروغان ته تداوی شروع کړو او دا مهم ته کیږي په دې باندې ورسره سره وږي او تداوی کې چې کوم ناروغان ته باید مونږ تداوی شروع کړو او دا عبدالرحمن ورو تداوی مچ دا تداوی د سند چې یو ځل د ابي امراض تداوی له مثلا 15 ورځې ورځې یو میاشت دی میاشت یو ځل چې د وینې غوړ تداوی شروع کیږي بیا د ټکټ کول نشته ځکه چې دا د کلونو لپاره ورکول کیږي تر څو د زړه او د رګونو حملې او قوت راکم کی نو کوم دي خطر باندې موږ توصيه داده چې اول د وینې د غوړ تداوی لپاره یو سالم استباب باید موجود وي هر کس ته باید توصيه نشي او که توصيه کیږي باید په سنوي باید خوش نشي باید تر ډیر وخت پورې توصيه چې تر څو چې وینې وړ په اندازه څو غښتته وي د وینې درېګلو حمله او قوت دي اختلافات چې کوم دي غمرات چې د وینې رګونو د ګلو د وډه رامنځته کیږي هغه کم شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکړو په واتس اپ کې منتظر پات شو ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
سلامونه جوړ کوشیر لګیا ساته او ډاکټر ساته زنه بيولا زبلید زبلرګند ابو صالح خبرې کوم
خا زبلای سه مهرباني وکي
مننه کوم ډاکټر صاحب کچیر ته ډاکټر صاحب یو کس د ویني غوړ ولري هيا هغه کس یو بل کس ته ویني ورکولای شي کیا یعنی کچیر ته ویني ورکي مشکل خو بنه ورته رسیږي او بل ترکاری او سبزیجات د کچیر ته د وڅکي د ویني غوړ اضافه ولري مشکل ولري د ترکاری سبزیجات خوړلای شي ورته مفید دي که ورته zarar رسوي ډیره مننه
سلامات اوسې کور مو ودان زبلای صاحب زموږه دایمی اوریدونکو اړیکې نیولې و پښتنې واوریدل شو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې هم غنو اوریدونکو پښتنې پریخي راځي چې لګ دی اوریدونکو په پښتنو باندې تام شو د ځوابونه ورکو د زابل و د زابلی صاحب پښتنه دا و چې که څوک د وینې غوړ ولري آیا بل کاسته یا ناروغ ته وینې ورکولې سی او کنه او د ترکاریو د غټ پاړه باندې هم پښتنې مهرباني
بالکل زابلی صاحب پښتنه د وینې غوړ کڅوک ولري وینې ورکولې سی بالکل دا کوم د ساري ناروغي نه دا یا کوم انتان د چبل چاته بازار ورسي کوي چې هغه مخکیم دا ویلې چې ویني غوړ چې د انرژي او منبع دا کوي چې هغه دین استفاده وکي او دا کوم زره نه رامنځته کوي د چا لپاره ویني ور کوي سي بل مهمه خبر چې هغه کړه د ترکاری او سبزیجاتو استفاده ویلې مخکیم ما دا خبر وکړه چې هغه خلک چې ویني غوړ لري باید په خپل غذایی رژیم کې ترکاری جات او ترکاری باب او سبزیجات او همدارنګه میوه ور اضافه کړي ځکه دا ټول داسې فایبر لري یعنی بقایاجات زیات لري او خپل فایبر چې دی د ویني کولیسټرول چې دی د ځان سره د په جذب کې مخنیوي کوي نو البته زیات باید باید استفاده کړي کچو ګونه ور لري چې څو د ویني د کولیسټرول او غذایی مواد کې کم کولیسټرول دی هغه جذب څخه مخنیوي وسی او په ویني کې راښکته شي
او نو کله چې د سبزیو بحث کیږي ډاکټر صاحب نو پراخه دي دغه سبزی داسې کولای شو چې هغه څو غټور نمونه واخلو مثلا سبزی خو مثلا چې نن سبا په افغانستان کله چې بازار ته مراجعه کوي مثلا ل کچالو ل پیازو ل ګندنی نیولې تر ډیرو شانو باندې سړي سترګې لګیږي، کله ناکله ځینې پکې مثلا یو څه وجود لپاره پروتین هم تولیدوي. فکر کوم شکر ناروغانو لپاره ممکن خنوي، خصوصا کچالو یا مثلا بعضې نورې ترکاری چې پروتین پکې ډیر دی. کومې مثلا ډیرې ګټورې دي خصوصا هغو کسانو لپاره چې د وینې غوړ لري؟
مخکې ماته ستا وویل چې داسې مشخصې سبزي یا ترکاري باب داسې هغه نه دی چې فرض کړه دغه زیاتې فایده کوي دی کم فایده کوي، خو ټول سبزیجات چې دي دا په کامله توګه باندې نه جذبېږي. دا خپله بقایجات لري، فایبر لري، هره سبزي یو اندازه فایبر لري. مثلا که تاسو وایئ پالک واخلئ، که تاسو وایئ ګلپي واخلئ یا بېنډۍ وي، همدارنګه کرم او بادرنګ شو، دا ټول خپل اندازه باندې بقایجات لري او دا یو اندازه د کولیسټرول په جذب کې مخنیوی کولی شي. بل عموم ټول سبزیجات همدارنګه که میوهجات تاسو واخلئ، میوه وګورئ، هغه کې مڼه وګورئ یا فرق هندوانه حساب کو، همدارنګه کیله خپل فایبر لري، دا ټول فایبر لري او فایبر یو اندازه د کولیسټرول د مخنیوی کې مرسته کوي. بل عموم ټول سبزیجات ګټور دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د میوه بحث ته هم داخل شوې کده، د پښتنه ما ځان سره لیکلې و امدل ته بيو کم زکه چې وز د خوراکي موادو یادونه وشوله. د میوه په اړه باندې ډاکټر صاحبان کرن اکر زړه نازړي وي، ځینې ناروغانو ته توصیه کیږي چې میوه وخوري، خصوصا هغه کسان چې د وینې غوړ لري ورسره څنګه کې شکر هم لري. ځینې ډاکټر صاحبان به وایي چې نه، هر میوه مثلا که هغه مڼه ده، که هغه مالټه ده، که هغه اندوانه یا خربوزه ده یا ام دی مثلا، هغه ځان سره فش اغل لري، خوګوالی لري یا هم قند لري، د غوت سپارښتنه په اسانه نه کوي. د میوه په اړه باندې څه ویل کیږي؟ هغه کسان چې د وینې غوړ ولري میوه استفاده کولی سي په ډاډه ډول؟
بل عموم د میوجاتو کم شکر چې هغه وجود لپاره ډېر نظر نه ده، همدارنګه هغه میوجات چې هغه خپل فایبر لري د هغه شکر ډېر په هایسایز په شکل باندې جذبېږي، د وجود لپاره ضرر نه رسوي. لکه مته ستو ویلې، مثلا کس سیب خوري، سیب کې اندازه شکر موجود ده، ولې هغه شکر د وجود لپاره ډېر مضر نه ده، شکر ناروغانه بل عموم استفاده کوي شي. ولې که یو شخص د سیب جوس وباسي نو هغه شکر په زیات اندازه لري، هغه ډېر زر جذبېږي، هغه مضر دی هغه لپاره. نو بل عموم ټول میوې چې دي هغه ویني په کولیسټرول کمولو کې فایده رسوي، فایده رسوي. همدارنګه ځینې میوجات کې داسې چې هغه شکر ناروغان ډېر زیات استفاده نه کوي، لکه خاصتا انګور شو یا مثلا کیله شوه یا خربوزه شوه، ولې بل عموم لکه مالټه او هندوانه او فرقه دا هغه مڼه همدا چې نور میوجات کوي چې خطو غوڼه استفاده کوي، هغه شکر به نه وړيږي ورسره، دغه ورډ به سره کم.
مننه ډاکټر صاحب کور مودان. راځو اوس هم د فیسبوک د مینوالو پښتنو ته زادران درویش لیکلي وای، نه خې نخانی چې د چمګ پوښو چې زما د وینې موم یا غوړ زیات شوی، او هغه خلک چې وای روغتیاي مرکزونو ته لاسرسي لري یا لرو پرتو سیمو کې وي، هغه څنګه درک لري چې زما وینه غوړ شوی؟
د ډیرو ډیر څه پوښتنه کړې ده. کله کله مونږ خپل کلینیک کې داسې مریضان سره مخ کیږو چې هغه د مختلفو ناروغیو له کبله مختلف اعراض لري، او داسې فکر کوي چې دغه اعراض به ورتهوالی ولري، دا کېدای شي د وینې غوړو د وجنه وي، بیرزي وینې غوړو معنی لپاره خپل پیسې مصرفوي، او اکثر هغه د وینې د غوړو د وجنه نه وي. په عمومي توګه د وینې غوړ یو حد لړوالی یا نږدې وخت کې لړوالی کوم خاص اعراض نه ورکوي. ځینې خلک داسې وایي چې سر مې ګنګسته، نو کېدای شي زما د وینې غوړ لوړې ده. البته د ګنګسوالی د وینې غوړو سره هیڅ ربط نه لري. عموما د وینې کې چې غوړ لوړ راځي هغه اکثره په سکرینینګ باندې یا ډاکټر چې کله معاینات توصیه کوي په معایناتو کې عموما غټ راځي، لوړ راځي، نو هغه تشخیصیږي. او یا هم ځینې ماشومان چې هغه په ارثي شکل باندې کوم مشکلات ولري، هغه ځینې حالات سره مراجعه کوي، مثلا د غوي د سترګو شاخوا باندې یا په اوتارو باندې پلو باندې دلته غوټي وي چې هغه د وینې غوړ لوړوالی خي. یا همدارنګه ځینې خلک چې هغه د زړه ورګون ناروغي ولري، هغه ته بیا د وینې غوړ معاینات توصیه کوي هغه کې لوړ راځي. نو که مونږ بل مو ګورو د وینې غوړوال لوړوالی لکه بل کوم خاص اعراض نه ورکي، بلکې خلک باید په مناسب ډول باندې خپل وینې غوړ چک کړي ترڅو وګوري چې چیرته وینې غوړ لوړ وي، باید د ډاکټر سره مشوره وکړي او درملنه وکړي. ځکه یو خلاصه توګه که تاسو وخت لري زه به وایم چې څوک باید په کوم وخت کې وینې غوړ البته چک کړي.
او مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، ما هم دا پوښتنه کوله چې د وینو د کنټرول لپاره څه کول پکار دي، یو انسان ته په څومره وخت کې اړتیا ده چې د خپل وینې وضعیت وګوري په لابراتوار کې؟
دغه پوښتنه ډېر زیاته ماته ځکه مهمه ښکاره شوه ځکه چې موږ ته اکثره مریضان راځي، هغه داسې فکر کوي چې د دوی وینې غوړ به لوړ شوي وي او دغه مشکلات به دی وجنې، او بیا بار بار خپل وینې غوړ چکې نه ځي، یو میاشت دوه میاشتې دوه به چک کړي نورمال به بیا به چک کړي. نو دې لپاره زه دا وایم چې وینې غوړ باید کله چک شي او کله که نورمال وي کله باید دوباره چک کړي شي. عموما که چېرته څوک فاميلي تاریخچه د وینې غوړ ونه لري، خصوصا داسې چې هغه په ماشومتوب کې یا مخکې د زړه حملې ونه لري په خپل فامیل کې مخکې د وخت نه، لکه عموما 15 کال روس ته زړه حمله اکثر راځي، که چې ته مخکې د وخت نه راځي نو دا مطلب دا دی چې کېدای شي دا یو خطري فاکتور دی وینې لوړ غوړوالی ولري. نو که دا ونه لري عموما په ماشوموالي کې اول د نه کلن تر یو لسکلنۍ پورې یو ځل د وینې غوړ چک کیږي، او بیا عموما په اول لسکلنۍ کې اول لسکلنۍ نه وخت تر یو شکلنۍ پورې په دغه عمر کې دوباره چک کیږي. نو د شلکلنۍ نه مخکې البته دوه ځله د وینې غوړ چک کول مهم دي، که چېرته نورمال راځي یو ځل باید نه کلنۍ نه وخت تر یو لسکلنۍ د یو لسکلنۍ په وخت کې نه کلنۍ یو لسکلنۍ ترمنځ، او بیا یو ځل دویم ځل د یو لسکلنۍ یو شکلنۍ ترمنځ باید چک کړي شي. د نو ورسته کله چې یو سړی کتل ته چک کړي وي خو ډېر ښه، او کدي وخت نه چک کړي وي شلکلو نه ورسته یو سړی راځي شلکل نه پورته، لومړی ځل باید هر څوک چک کړي یو ځل د وینې غوړ چې د وینې غوړ څنګه دي. که چېرته نورمال راځي بیا هغه خلک چې هغه خطري فاکتورونه ونه لري، لکه مخکې ما چې ویلي د وینو رګونو لپاره خطري فاکتورونه هغه چاغي ده، سګرټ سکل دي، یا فشار ده، یا فاميلي تاریخچه ده، یا شکر ده، که دا ونه لري دوباره تر 15 کالو پورې که چېرته نارینه وي ضرورت نشته، او که چېرته زنانه وي تر 15 کالو پورې حتی ضرورت دي خلکو ته نشته. نو که په 15 کلنۍ کې یو چا چک کړل ضرورت نشته چې 10 کالو آینده کې دی چک کړي، نو خاص پیشنهادات دا دي چې باید د 15 کلنۍ کې بیا دوباره خپل چک کړي. البته که څوک خطري فاکتور نه ولري، مثلا شکر ولري، مثلا یا لوړ فشار ولري، یا خپل کور غړي مخکې له وخت نه لاسه ورکړي، مثلا د 15 کلنۍ مخکې لاسه ورکړي، بیا کوي چې 15 کلنۍ کې دوباره خپل چک کړي، او بیا که نورمال کیږي نو بیا 15 کاله پسې چک کړي که دا خلک خطري فاکتور نه لري. او که یو ځل ورکیږي نو بیا ضرور ده چې کتداوی ورته نه شروع کیږي، د خپل د ژوند د طرز بدلون په اساس باندې کیږي، یو کال بعد چې کیږي، یو کال یا دوه کال بعد چې کیږي، یعنی دومره زر چې کول هیڅ ګټه نه لري. او کتداوی شروع کیږي بل په البته تداوی نه ورسته مونږ درې میاشتې په هغه مریضان اول وخت را وړو، او بیا هم داسې فاصله وګدو حتی چې راشي چې ځل کنټرول شي بیا یو کال پسې دوباره چکو. نو او حتی خځې مونږ خويندې ډېر زیات مونږ راځي چې خپې مې سوځي یا فرض کا سر مې ګنګستا، زه غواړم وینې غوړ چې کوم او نږدې درې میاشتې یا شپږ میاشتې مخکې به چې کړي وي. نو که چېرته خویندې اکثره یا شکر ونه لري یا فشار ونه لري یا د سګرټو تاریخ چې فرض کونه لري، نو تر 45 کلنۍ پورې هیڅ د دوی چې کولو ضرورت نشته. ده
بله ډاکټر صاحب کور ودان، فقط وروستۍ پوښتنه کوم که یو دقیقه کې ورته ځواب راکړي، هغه کسان چې کلسترول لري، د وینې غوړ لري، ورسره څنګه کې شکر هم لري، اما دوی نسی کولی چې فزیکی فعالیت وکړي، یا پښې درد کوي، یا مثلا وزن زیات دی، ګرځېدای نسی، د دوی لپاره لاندې سپارښتنه په یو دقیقه کې مهرباني.
ویل چې فزیکی فعالیت او پرهیز ده. نو که چېرته یو څوک منظم فزیکی تمرین نسی کولی، ځای په ځای تمرین هم بهتره ده، که چېرته یو څوک منډه نسی وهی په ځای په ځای پیدا روي وکړي، یا ځای په ځای خپل انرژي مصرف کړي. دې ناروغانو لپاره مهم شی دا ده چې دی خپل انرژي کمه واخلي، غذایی احتیاط باید ډېر وکړي، سبزیجات او میوجات استفاده کړي، او چرب مواد کم واخلي، او د ترڅنګ د شکر ناروغان ځکه چې شکر هغه خطري فاکتور نورم لوړی کېدای شي شکر ناروغانو ته، چې هغه د وینې لوړ غل ولري، موږ ورته درملنه هم تداوی هم شروع کړو.
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. ل خپل میلمه متخصص ډاکټر ریاض الله عمر نه ډیره مننه.
جانم کے زمانے جہانوں ندی وا وادخله دنيا زوج استاده دنيا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر پروتے گورا دا فقیر کچھور کی تاج دا سکندر